السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وی د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرح ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د راروانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند 1 اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښيي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده پر روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړي چې کون کو زبر شنا غم خوري وزر به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اوم ټولګي جغرافي مسمن ډیر لسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي چې کون کو برترو غو جوړو صحت مند او سیر او د صحت جامې بوم پتن می درنوسته کون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی نو هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي چې کون کې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه داخلي په وګړي چې کون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه وکړم نو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ هوجو ګلوري زده کوئ کوم راست تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطي جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافي اړوند کتاب صفحه له 19 مینه پیل به تر سلمې سپېپري همدارنګه کدر مونږ ګلوري زده کوئ کوم راست تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې مو راځو تاسو په لوست کولولو عبارت دی لومړی د آسیا مسلطي جغرافیا دویم د آسیا سیاسي جغرافیا دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مو راځو تاسو په لوست کولولو او په حق له بیا بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کډر مونږ وګړي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله مه هله د چې د لوست پای پر سره ما کیو کری او یو څه زده کړئ هر وګړي زده کوونکو د لوست پای پر شبو کې لومړی مو راځو تاسو د آسیا د لوی وچی د مسلطي جغرافیا په حق له معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچی مسلطي جغرافیا څه ته وایي او لسه څه عبارت ده وژوګلری زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندستان له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي دغه لار درنو زده کوونکو لډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځنګړي ډول سره زمرد ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده په دې لار ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي نن لار کې له په خانه زیات پرختیوي مندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې وېشل سوي دي نه مخ کې کوم دودو درستور کوم حالات چې وچی ټیکنالوژي پرمختګ نو کړی په هغه وخت کې لری په ډیر ډیر خرابې وخونو وخت کې پرن زمانه کې لری ډیر زیات پرختی موندلې دي او دغه لری چې په دروي پرخ باندې وشت سی ودی لومړنی لری چې په خپل د وچی لری دي چې لسرکونه او د وسپنو لپټلې څخه عبارت دي هم د وسپنو لپټلې څخه جوړ سی ودی کوم چې برو تاسو د ورګاډو لری ور هم ورته وایې سو دویم درنوز د کونکو هوایی کرشش دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لری دي چې نن ورځ به په لوس کې مرو تاسو په تفصیلي شکل سره هر لری تشریح کړو لومړنی کډرمنز د کونکو مرو تاسو د وچی هم محصولاتي لري په حق معلومات ور درنو کډرمنز د کونکو د لري سړکونه او د وسپنې پټلۍ دي چې د وسپنې پټلۍ مهمي ارزاني او ډیر د امن لري دي چې ډیر اسایي هوادونه ترې ګټه اخلي ډیر اوږده او د وسپنې لري په روسي کې موجوده دي چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه ایران پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوس پر د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلی دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیل بیل ځایونه ته رسي او په دې ډول سره یې خپل لارو ته اداره ورکړي د آسیا په ځینو نیو شهرونو کې هم د اوس پر د ځمکې لاندې پټلۍ هم ستا چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي هم چې نن درنوز د کوونکو دوه مونچري په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لري دغه سمندري لري درنوز د کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غوځینه کې شي سمندرګي او سندونو کې ډيري او با او لښ زوري درلوده او بيړي د چلولو وړ وي د هو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړل او ورورو کې ګټه اخیستل مهم کانالونه او ابناګانی د هغو څخه د بابا المنداب ابنا د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچی په شاوخوا کې پراتی دي د هرمز ابنا د چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په مینس کې پراته ده هر ورځ زیات شمیر بیړی ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي د سویس کانال او سر سمندرګي هم د مدیترانی له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې لدی لري ډیر سوداګریز مالونه د آسیا اروپا او افریقا په مینس کې تبادله کیږي او لوی هیواد څخه او بل هیواد ته لیږدول کیږي هم د دې ترڅنګ د ملاقه ابناچی د ماليزیا او انډونیزیا د هیوادونو په مینس کې پراته ده هم د آسیا ختیز او سویل ختیز هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یو ورته ارتباط ورکړي چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو درې ملاره چې د هغه په خپل هوایی کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایی کرښې عبارت لسی څخه دي. هوایی کرښې لوی ښارونه سره نښلولې دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولې دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لېږدولو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو که درمنو زده کوونکو آسیا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغو کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنې آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرتې دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرتې دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا، اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنو زده کوونکو شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري، او اوم هم درنو زده کوونکو لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاد لار لري. یعنې کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لار لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نورو هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نورو هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نورو هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچې ډېر با ارزښت کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او شه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه اسیا ته راغلله، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې اسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځي، اسیا کوم برازیم چې دیدای ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره اسیا ته راغلل. یعنی دوی د اسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه اسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 13مه او 19مه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو اسیا ته دوی راغلله. پرتګالیانو د اسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د اسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هیوادونو له جملو څخه و. درنو زده کوونکو، کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و، کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپله خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د اسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د اسیا د لوی وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري نمونه واخلي؟ لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دیم سوال درنه ځکون: کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنه او قدر منه ځکون: کوم څه تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې یو څه تاسو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي. خو جوړ غلی ځکون: کوم څه تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دی وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق له ترلاسه کړي وو سیږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نو نظر نو زه کوم کوست تاسو وخت نن نسم تاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. شو وخت ولري د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشنا غو پارت تاسو ټول ته شرع غلاس وایم. د اتم ټولګي جغرافیا مضمون دویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کې برات روغ جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په مو پتان می درنو زده کون کو تاسو مرو تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو ګل لیسه کون کو مرو تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حاکله ده. کتاب سپال او ومینه پیل بیتر دوله سمی سپی پری. همچنان که در من او گلالیز دکون کوز مرس تاسو دنن رزی درسی اهداب یا مهاق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه دویم. د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو کلالي زده کوونکو، د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان د رڼو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنې د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنې د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو او کیمیاوي مواد ډیر زیات سی ویني، په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته شوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي چې دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچ لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو دغه سیند چې د والګلا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنی حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې به دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مساب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شوګل لیست کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورل لیست کونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او